مخام او بجی شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شبو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو ترغه مخ کې د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې تیر شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لار بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 15 کلونو کم عمره 6 میلیونه 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خزې خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. او د چمپینز ټرافی یا اتلانو جام لوب په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوب د باران له امله لغوه شو. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریم لوب له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهم لوب له انګلستان څخه وګټله.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
خبرونه تشرغلی احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانه ونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا 50 تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یا ویلته دا هم ده چې سیلونو تر ډیره په لري پروتو سیمو کې زیات ورانه رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلور وشتو ته رسي. ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست مولا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو اف پی او چا آی او ایم یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او د ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره چیړم. په خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپریال ساتنی د اداري بخوانی مرستيال، سید محمد سلیمان خیل د چاپریال ساتنی د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوو. لومړی ک دې ترشم چې مدقیق سه تاسو په خو د چاپریال ساتنی له اداري سره د کار وجده تجربه لري، څنګه کېدای شي چې د دغه پیښو مخاوني ول شي؟ خو خصوصا مخه خېله لوی سوال ده که په دې برخه کې تاسو وایئ چې خلکو ته مو یو درې اومده وړاندیزونه سړي چې دوی ځانونه وساتي. مدقیق سب فکر کوم ل
ډیر بخانه غواړم چې ورسېب.
بله هیله کوم، مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام په ملمنوتا او اوریدونکو ته مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمه مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ل ډیر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لاند وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیر خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډیر خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډیر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکراریږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډیر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غریز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي؟
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښئ چې تاسو خبره قطع کوم. اصلا کدی پښتنې ته تاسو ځواب راکړي چې خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې چې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړل نه وو، په وکه به سیندونه بیدل او د سیندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا ځانونه راکړو.
مننه مدقیق صاحب. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟ سلیمان خیل صاحب، مهرباني.
سلامونه تاسو او ملمنو ته. واقعاً چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راولې دي، او دا لکه څنګه چې مدافق صاحب وویل دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې راغلي وو بغلان ننګرهار کې هغې نه مخکې کلو کې راغلي بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بېګه باید پرې باندې بحث وشي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو په اکړه باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربی ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه د خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان چې راغلي دي هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چشمان نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
سلیمان خیر صاحب مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب تاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنه وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالي یو سیل زپلې دی، د دې څرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بی غوري هم متاسفانه په کشته دا سره او بیا بحث ته دوام ورکوي.
دا خدا چې څه پېژس ول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو، مسجد محراب جوړوي کښنه مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو تزمر دیوال اومو دا لاندې لاندې کور چې وزرخانی ویل ور کور چې وزما خونه و پر انو د زرخ د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده او بخور سره وبس څه کومک تر سره وکړه. بیا زه پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکړي وبه مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره وبه راوېستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وېستلې او ما زه لاړم په کور کې تاسو لم مان توکن بلې باندې هیڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم تزمور دیوال د باندې خاص درس کړو زه خواري ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بل ته واپس کی دا دیوال ته چې مو کتل چې درځه کړی دی په ځکه مو کا کس چې مال دا دیوال را مات نکید مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي. نو زه سم د سټیبل تو روان شوم چې غو غوښتلم چې دی راو باسم تاسو ما بل نور چې ما سره وتلې او دام را سره ولاړ ته چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ومن او تل مخون ته شک شې شو دغه رب بس الله ان زر خانه ورنه ده دې کړ در لاندې سلام چې په خونه لور پر زرخانی پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانی سره ونه لیدې دې ته لاندې لاسول بیا زمر د خونی سره هغه سر باندې را ونه لیدې نو ګډران د بلکان ګرد پر تاسو ما یو کورونا مې یو یو ملرو یو می زیو دا
دا سې دردون کې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي. لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغله او هلته د خلکو کورونه مزکی هم ویجاړ کړي. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې ځینو مایسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چیرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
دڅ نکي مهمه دا ده چې سره باید ډیر شي نه ودري زه باید لاند پوند یوایم چې کچته سیلا راځي هغه یو دم یو تر نه ده یو غم نه چې سړي باندې راځي بلکې زه ډیر غمونه دردونه په سړي باندې راځي څنګه چې خاطر دې په نوشي کې ویلي دي چې یو غم نه ده چې وکړي خاطر ډیر غمونه دي کوي په ساړه زړه زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانان وایي یو تر نه ده لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی کب میاشت ده ډېر سخت سړی دي خپله ساړه انسان وژني درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي سږي ته ننوځي خولې ته ننوځي پوستکي ته هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي نو مار چیچلو خطر هم دی او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې هو بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی یو اروائی یو روحی تراوما چورتا ہو یعنی دا پا طول عمر که هر رش بنی و اقل نیاش بخی یو زد با دا شیب خوب کی وینی چو ما باندی با سیلاب را غی او زی دا منزوی اولم آیا خفل لانی نوستازی پختین تا کریشم یوازی گلیگانی کفاید نکی غمونه زخ دیر دیش بسد
ڈاکٹر صاحب بیا هم دسی مثلا دغس یو حالت ویل کسر چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخ هوا به هم وي او دا اوس چې کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کیږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکن نه ده
زموږه خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو ګوکې ډوب شوی دی هغه راو باسي نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغه ته باید خپل دولت پکاري دوم دا څنګه چې میا یاد کړه یخ دې کوم چې خلک کوي چې ځان سره کچیر وکړي چې ځان سره تودې برستنې ولري شړېګان ولري اضافه کالي ولري ځکه کله چې سیلاب چاوندې شي هغه ځان یې دون خشي نو لمړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبونه راوي مخکل شو دغه به جامې بدلې شي هغه باید توځي ته ویل شي خې تودې کمپلې موجود سی نو دا غشې نه دي چې یو کس خپل کوي شي ورغلو دا چې ګولېګانې تبلیغ د شي نه کوي نه کوي بلکې سړی پات یو شاوخوا کې د سی ولې کې خامہ خپل کلی په سوي خبري کوي که زمون کلی ته سیلاب راغی مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي مونږ باید په ګډه باندې څه کوي شو نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دی کې باید خپل دولت یا ته خپل کلی دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورتو وي او د پښتنو لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زبرتي پین راسته کوم او د نور میلمنده چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې کړي
مننه ډاکټر صاحب مدقق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی ته په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلم مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه پات وکړي
ما شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو به خپل منځ کې همکاري کول هغه ته د اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ د څه چل د سیلاب سره مختکیږي یا طبيعي حوادث سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو اوږدمهال مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې حساب کې ګمان کوم چې غیر له خپل خلکو څخه په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نه سي رسیدای سي دوی سره کومه کوي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته سي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کړي چې کچېرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره پخوانی پوهه شته چې په کومه ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي چې یو بل سره مرسته وکړي او که چیرې کولای سي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپل په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړي چې بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې
ونډه واخلي د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي مننه مدخیق صاحب مخکې ته چې بحث دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه د فیسبوک لارې هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکې ته چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم ل فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپېتو زه د شپېتو کالم په د شپېته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقې به دوام کړی یا 15-20 دقیقې.
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا و سره مچ را وتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګر پورته کړي
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. سلیمان خیل صاحب یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دي، اما نن سبا یو ورځ دي په افغانستان په اکثر ولایتونو کې پخوا هم له مدخخ صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز درلود چې خلک باید ونې وکړي او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه بعد نیالګیو کینول ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر رول لري، ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویل چې په دې شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه و راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو، ښه ونې ولرو، د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو، دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاین وکړي چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي واجبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نشي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیوال لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه. د ونو په برخه کې به له مدخخ صاحب نه هم واورو. مدخخ صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا 100 ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدوي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او کچیر په دفتن مثلا د یو منطقه کې سیال ته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې ډول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهم ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومه کولای شي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري یا تطابق
یعنی ټول ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغه ته باید موږ اولویات ورکو او هغه ته باید درست ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې چې موږ نوې انواع هلته معرفي کړو نوې انواع ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې شي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای شي ډېر زیات
مننه مدقق صاحب یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره د دوی انتظار پات شوې دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلان ډو راوخلو مهرباني وکړئ یو سړی په پوک پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب تاسو تاسو ملمانه او ټول اوریدونکو ته یک هیله او احترامات وړاندې کوم خوشاله سم چې له ډیر وخت رئیس مستر راغ پر دې کې وارد
ا مننه خیر یوس مهرباني
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویلو
شرخلی اجي صاحب
مننه رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه څه ولای شي نو دا د خدای تعالی په اراده کې مفکور دی عقیده لرو یته مفکور دی پیشي وایو خورا به سو دي ته سرښتیا هم په افغانستان کې د ویډرې ورځې مخکې موږ حالات د ټول خلکو سره په ټلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاصه تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسی دوی ورځې ډېر باران و بيخي مطلب نو په سواو ملیمتر ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دا اړولې خامخا په لرو پروتو سیمو کې زموږ سرکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالۍ څخه نسره تلای نو دا منګونو وکاندې ورودونو دا سره راغلي دي د ترنه کورود د غرغندا ورود دا سره راغی او یو تاوان سره سوالې د مور د کلات په شهر کې د توري په نامه یو ډم د ډیم د داتړل سوې ده ډیر پراخه ساحه لري او ډیر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوې وو او نن چاره ته وایي چې په دغه کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې دي نو هغه یوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلې دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نشي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجي صاحب دا ډېره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطر به هم د اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي البته د ازادي راډیو له خوا یې نشو تاییدولې په یو کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو
بند
بله
بند کښوي د پدې کې خبره نشته چې دا ډیر زیات زور بند او دا واقعاً د کښوي وو نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یو یوګانې لیدلې دي خو موږ هم دا شنو ویلای نو خوندې کوي چې د سره ښه وشتي دا خو بیا مشکل نه لري نو
خدای دې وکړي چې راغسي
دا خوشه خبره ده چې زیان نه وروشته.
بله او له محترم میلمانه ځخنه ده پښتنه ده سیدغه سیلابونه سیراجی ده او د خو مولینو ده خو هغه وبدي سپغره کې جمع کیږي ځای تر ځای ځکه ښه جذب کوي او دغه سیلابونه سیراسي دا خو نو وبدي نو چندانه داسې ذخیره کیږي نه پولې تویږي وردو ځي حتی او پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نه شي کولی او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کې نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه مننه حاجی صاحب ډیر مهم مهمه پوښتنه ده چې لدی او افغانان څنګه استفاده وکړي بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوږ پروګرام ته مهرباني وکړي
احمد صاحب تاسو محترم سلام نه تاسو عوام تاسو ملمن تر ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته فرایدي وکړي روغ جوړ
وسه خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړل زه نظر سره خوانه لري مننه شبر ته محترمه را به سم په دا موضوع د پلانډو سره وجه غږه ما دا ملمنو چې خبري باندې وکړي مثال ونیم غټمن دي دلته په علمان ولادت کې په ګرم سیند رسوالي کې دا د علمان کم خاطر چې شبر ته محترمه په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتي ونی وي یعنی زګلونه وسم زګلونه تاسو په دابا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه واخف چې په دغه ځنګل کې د سیند پر غاړه کمی ونی وي دغه شبر ته محترمه د علمان سیند ته بداکتو نو نقصانات به ډیر ته وله نو چې دا د روډ غاړې ته خداونی و دا زمينه د خصمې د شبر طاب قبر ته روډ دک سي دونه تلپات د غنره سي نو دغه چې دیونه خو ګټمنه دي خدای شي زاینه مونږه ګټنه کې شبر تر شاد روډ په مابین کې یاد روډ پر غاړې وس د موضوع ته برابر شبر صاحب دا کم حوریون پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خوشین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دا غسیل زکول سره کومکونه وکړي وسنا حکومت وايي چې دا خلک دی ووزي ووزي چیرې دی ووزي نو خدای غزام ور برابر کی بشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي مثال خپل د مینی ځایونه لري ما په دې لابل خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت ته توجه کړی ده نو سمي حکومت توجه کړی ده و دا خلک چې دې ځای سوجي د غزایمه چې جوړ کړی ده خود مجبوري جوړ کړی ده مینی ځان لري دا ولارت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته بارام نه باندې کیږي خونه دی خدای ما شمه نه رات ناروغه کیږي د و ګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زړه غوانی د وګړو غوانی ساتر دي نو خبرته مثال د خبري د خلک ستړي کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تاسو ور کوي په کاته غزیر بنای با خیره په تنظیم چې په افغانستان کې کم کار کوي او مؤسسات چې کار کوي هغه خلک شکایت کوي دا مثال د خبري حقدار ته نه فاره کیږي هغه د ځایونه باندې جوړ کړي شه خوندګوري کوټې باندې جوړ
کړي مننه شب اوړاندې سه وګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم پلان ډوره واخلو بیا به ملمنو ته مخکړه مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله تریان شبار صاحب تاسو سلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته پدرونه سلام علیکم دا ملماتوم ډاکټر صاحب تم سلام علیکم دا غزم علاقه دا علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو صاحب ځان نرسي ځاني نه پدا شپخان نو دوايم نه لري نو ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ما شو می یو غاټ انسان داخلي او بایوسي موږ وژغورو یا لاندې کولی داخلي وبات شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم نسنه بعد په کلیواله سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسې داخلي وبات یې کړی او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کې چې مر سره ګوره د وایو په خاله کلل او په کلینیکانو کې نه د ډاکټران دون ستا نرسان ستا
تاسو او بخښه تاسو له کوم ځای زنګ وهلای تاسو له کوم ځای زنګ وهلای
مزه د امال ولسوالۍ د امال ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درک یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړې په خیر
مننه سلامات خیر یو سه مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډېر شم موضوع د ملګرو شخص بری وکړلې دلته خبره دسته زمرد د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي توخه تعاون د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شبر سمو دالیا دغه څه خرج ته رود نن ډیر دا کړل دي او سره پسان کې بیا یو زابر دی چې د دې پرغانه باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شی او بور سره پر سی بیا د حکومت ته خال سره ولید خاص خل وډر راړل دي چې روته لار ورکړل نو برابر یو څه استانتیا برابر سول ده یو خدا خبر و بل په دې روټ کې نن داس یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یاندې او بو یوې دا اوچی بسودای وو دغه او بازی چې زړه یو بدریا کسان وو بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اته د خړو به تیر کړی خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا ستاسو اصلي فکر دغه راتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د بازی کسان څه چې هغه خپل ملک زاین لري ضرورت پرېږي باندې یو کورونا جوړ کړی د بل چا سرایونه دی په هم سره ټول چې برافي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه سکواله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابر کړي او شیبر صاحب محترمه یو نفر دروازګان زما سره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب سال شه بخیر
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زما دروازګان په راتګ کې ډېر بارانونه ډېر سلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس ډیر وخشي وبو ابل مې زماره ته دا غوښتنه نه چې دغه وبو د مندونو شان مشره دم کې د وبو ذخیره جوړې کې بهره باندې شاته تاوان رسی هم د بچکلې مخنیوي ونه شي نو دغه وسه وبو خپل راسي په ټول وطن دغه نه خلګم د کیو شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د ښاس مړی سپنه دي سوې د غنور مړی وو شیدان سوې دي دته مل جنت فردوس وو فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا واړو
مننه
د غنور مرګورم نور مرګورم شه نظر ترګم کی بای چې د مندونه دام کی بهره بد سیلاب مخه ونی ولسی
مننه مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وصل ټول او ریډونکو منندوی ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړي
ژوندې پاتې شه دا ول د شکر زده ډېر کسان ژوندې نه راوځي د وبو نه نو زه زمالو برنی توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندې د وبو نه راوځي شو کوم شي چې باندې کوي هغه بدای چې تاسو به صرف چپ نه سي او فکر وکوي چې د بدن نه وبو راوځي د میته نه یا د سږی نه وبو راوځي نو که چیرته هغه وبو کې نه مشره او که تاسو صرف چپ نه سي نو خدای نه کا په دې باندې به حتمان بیا مشي نو دا کار باندې کوي چې انسان صرف چپ کوي د کبوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې زینه کسانه ته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملې په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبید خېټه نو یاد سیګه دا راوځي نو که مخکې نه مول شي نو په دې باندې به خامخا مول شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شي چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډیر زر یو دښتن ته منتقل وي راغلی دې ته د خړو بو موضوع یاد شو نو خړی وبو چې سره وای سیلاب د کوم ځای راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شي الته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمی ګرځي الته نو په دې اساس هغه پوچی کې خپل د الته زناور وی ګټړان وی هغه یم غایته مواد لګي نو د باران سره به د هغه غایته مواد وبو سره راځي نو هغه ټول د خړی وبو چې دی یوازې رنگ خل نه ده بلکې د ناولتیانه میکروبونو نه چرسمو نه ټک کی وبدی نو دی په دې اساس دا وبد کړي انسان سګی تلا نو سړی ته ډیر سخت هغه سینا بغل دارو کې توي پختو کې سکار وي او توي هغه چیرې اپی کی کپوستی کی تلا لري دا وب نو د پوستی کې ډیر سخت مردردانی پیدا کیدې شي چې پیو تر می او توي لاتینی ژبه کې بل دا چې یو رقم بکرو دي چې هغه کته انسان بدن ته نه نوته نو دې ته په لاتینی ژبه کې لیپټوسپیروزیس وایي پختو کې مرتوي شولګرته ده شولګر هغه څوک چې د هیواد نه بهر لوشي وي دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي یعنی دا یو ناروغي ده چې کله هغه میکرو د انسان بدن ته نه نوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن د انسان نیولې شي یعنی د مغزو نه چې مننجیت نه نیولې تر مخکې چې هغه سکار وي او هغه د سکل کله کې دي چې د ناروغي کې چې د انسان وینه نه ودریږي یعنی دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکون راځي دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده که چېرته به یو څوک به وي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي دغه فکر به نه کوئ دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدی شي نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي هغه باید د وینې معاینه وشي د سږي نه یا څونه واخیستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمه وکړم که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډیر کسان د سوي چې کور نړیدل دی لاسې مات شو دی پخې مات شو دی له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څوکړي څنګه چلند ورسره وکړي
نو چلند باید چې کده انسان د کوم غړي مات شي دا د خوځیدو سره زه اډو کې لاپس مات شي نه یوازې د اډو کې لاپس مات شي بلکې هغه رګونه چلند دي هغه رګونه شکیږي اعصاب چلند دي هغه شکیږي نو دا باید ډېر په فنی ډول باندې وژغورل شي فنی ډول بیا څه شته وي فنی ډول دي ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده خدای د کملای اډو کې مات شوی ده نو هغه به داسې نه شي چې دوه کسې یو کسې په خونه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي نه هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي هغه باید په ډډې شي لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي یعنې کېښودل شي دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته او یا که د چا لاس ما چې ویو او سړی ښکاری چې اډو کې ماته به دې چې هغه خورول شي هغه ته باید یو اسکین ته وایو یا د سیو لرګي د سی کې خود شي او هغه باید به پټکی یا د یو بل شي باندې ټیم شي چې هغه باید د ځای ونه خورول شي نو دا رقم رقم لري دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونه خورول شي او کنه زخم به زیات شي او دوکه بلا پس نور ما چی وي
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدون کې دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو ډیر وخت هغه کسان له وبو را باسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دیته څلار خونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې را ایستل کافي دی او کنه ورسته هم خطر لري
خطر څنګه مې یا چې یاد کړه ته څوره دې ګوسته هم خطر شته نو مې خدای دې چې دغه په کسان چې نو وګته ور و دنګل دوی ته خدای خیر ورکړي خدای غسی په لهوانی هر وخت کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولې دې ځینې کسان چې کوشش کوي چې یو څه وګوري نو دواړه بس مو بولاندي شي یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د راین سین ده یو ماشوم د سین ته ورګټ شو د هغه لاندې شو پلار ورپسې و دنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر لوسته ته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګوته ور دنګل ته چوپه وایي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړی چې شاید څنګه کې به شي د وګونه او څوک وګوري دا یې لومړی خطر چې سړی باید پوری باندې شي او دوم دا چې وګونه راوځي نو سړی باید وګوري چې دا سړی تنفس کوي ساره خلی شي که نه شي بل باید سړی وګوري چې د هغه خوله د خزلو نه د خسو خاشاکو نه ډکه ده او که نه ده که خوله یې ډکوي نو دا تنفسي لار خو بنده ده هغه به اسانه شي دفته سړی باید په ډېر احتیاط د د خولې نه د خزلې مزلې ټولې وباسي بل دا دی چې وګوري چې که ساره خلی شي ډېر ښه هغه باید په ډډه واچول شي که د سستونې ساخت پروت وي کېدای شي د کانګه وکړي هغه کانګه یې بیا د هغه د تنفسي د لارې بېرته سږي ته وځي هغې باندې هم مړ کېږي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو که څوک ساه راخلی شي باید په ډډه واچول شي او صبر وشي چې یو ژغورونکی هم لرلی شي او دا باید روغتون ته منتظر شي منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک زه ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوی له مسره شمنه کړی و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي. سلیمان خیر صاحب وروسته د خبرونه نوري برخه لتا سره سړم دی او اوریدونکو پښتنه هم پاتې دي. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو پښتنو ته سوالونو ته مخ کړو او لتا سو ځوابونه واخلو، د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهاد مل، د دوی څرګندونې لرو، دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم.
او 50 کورونا چار دیوالۍ خراب شوی دی، تقریبا 50 کورونا مشته معلومات شوی دی، او د شپېته دوکانو پر شاوخوا باندې شپېته دوکانونه خراب شوی دی. د بازار چې هغه دوکانونه مش بل مشاهده وکتل ورلو، او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی. او چې د دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ، دغه معلومات موږ ته تر داده په لاس راغلی.
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو. سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم. حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدې اوبو د سیل له اوبو څه ډول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خدا چې د سیل اوبه کچیره مونږ هغه نه د استفاده وړ اوبه نه دي، یعنی هغه مونږ نسو کولای چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبه لګونو لپاره هغه وکارو، ځکه هغه اوبه کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت مونږ کرنې ته ډېر نقص رسوي. نو خو به دای چې دا اوبه مونږ داسې وکولای شو چې هغه خپله سیمو کې داسې خوړونه وي یا داسې یو ځایونه چې ډېر داسې زوار ځایونه وي چې هغه ته که دغه هدایت کړو یا هغه ته لار ورته برابره کړو چې دغه اوبه هلته لاړ شي، تر څو د ځمکې له تاریخ نه هغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو لپاره جذب شي او ځمکې لاندې اوبه ډېرې کړي. خو ځمکو دپاره اکثرا دا اوبه نه پکارېږي، او که چیرې پکارېږي بس داسې ځمکې دي لکه جیګي او ټیټې ځمکې دي بعضې سیمو کې چې هغه اوارول یې ډېر زیات ستونزمن کار وي او اقتصادي نه راځي ته. نو بیا کولای شو چې دغه اوبه مونږ خپل ځمکو ته برابرې کړو، تر څو دغه خړې اوبه دغه خړتوبې کینی په ځمکه کې، تر څو دغه ځمکه وت رسي نه یو برابر رسي. نو داسې مونږ کولای شو استعمال یې کړو. هغې نه بغیر دغه اوبه د ځمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري، خصوصا د کوم وخت چې مونږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه اوبه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخشئ، داسې نسو کولای صفر دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړته هدایت کو چې خوړته لاړ شي او بلې خواته لاړ شي، بیا وروسته د مځکو د تل و بور سره زیات شي، هغه ګټه نشته ترې اخیسته.
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چیرې مونږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونه غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنی هغه یې ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت مونږ کولای شو د اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمېدو باندې ده، خصوصا په دې دغه ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي. نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي، خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه تاریخ نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې مونږ نسو ویلی چې د کرنې ډېته کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده. بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سی اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو لاري یا د چارواکو یا د ادارو لاري خلکو ته ویل کیږي سی په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پریږدئ، دوی وایي موږ چیرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر پوښتنه یې کړې ده. ګوره که چیرې اما په هواي ورکول کی یا خبرداري ورکول کی چې تاسو خپل کورونه پری دی چې مطلب په سړي ساتو کې یا په اته سړي ساتو کې سیل روان ده خلک دی باید کورونه پری دی بالکل نو دا یو طبي خبره ده په دولت کې څه کولای چې مخکې مخکې نیوزیتا تیار کورونه جوړ کی او خلکو د وچ بکچیر سیلا کال ضرر هم تاسو در کراسي اوس په الحال د پاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللې وادو غونډه چې عاجل کورونا ورته برابر کیو خلکو ته وچ په سړي دي ساتو کې کورونا جوړ شوی دا د تراسي به تر دا چې دوی دی ووزی تر څو د غلیا او ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپل خپلوانو کار دي لاړ شي خارو ته ځان وباسي یو وش په یا دو شپې د بارا چې دی هغه خپل ځان وشغوري نو زه مطمئن مشتنه دوی به خپل ځان پر ځای
سليمان خیل صاحب دولت باد او سليمان خیل صاحب وبخشي کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وی فکر نه کوي کچر ته کلیوال په خپل منځونو کې سره کشي نه مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیره کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وارلمه خدای سي پریکړه وکړي کچر ته د سیل خطر وو دغه غونډي ته بزان رسو یا دغه سیمه ته بزان رسو ځکه سیل وړي جوړي سیمه هر چیرته شته آیا دا ممکنه ده
او بالکل دقیقا کچیر دا کلیوال خبر سی او دا خبر تا وکی دی چه واس سیلاب را روان دا زانون تیار کئی دا کلیوال را طول سی کال تا ملک دا که دا غزی مدا دا که دا غزی مشر دا دا طول یا طول سی دا غزی دا دوی طول تا ار کلی کی دا سی او زوی نستلی چه مطلب یو جیگ زای یو غنده یو زای چه سیلاب دا را طولونا لگ بچ سی خپل زانون وش غرل سی دوی کولای سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا همداسې سپینګري خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت ډېر زیات ده هغه مخکې نه وباسي او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکې اوبو ده او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له سړي د ساتو کې ځان ورسوي ذکر دې زیات بودیجه په کار نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه ناغزي نه وباسي دوی نو خپل ځان سره خواړه درمل او پاکي وبو او کمپلې دا شاید دوی یخونه وي اوله کې ماشومان زنانه سپینګري راوباسي هغه زوی کې چې عادت دي سیلاب خطر لګ دا هغه زوی کې چې عادت دوی ځانمن نه ځانمن کیږي نو دا بهترین او
خلانه سليمان خیل صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی وبدي چې خلک له قانونو سره یوسي بیا هم تاسو سره زم خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث ورستیو شیبو کې تاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو دا سره ورو
نو مې علا دا دې د تنادي وسره په درې خروا درې نیم خروا غنوم می جره کړی و نو هغه وسکر دی یو د خپل اعلان کوه دا اسرائیل خو نه دا اسرائیل بنوري دا بل ونوري او نور یې په ونوري
نن اجی عبدالرزاق د توانونو خوندونی توانونو ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګی سه یس مزه شو وسلو پر دغه لوک څه باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای پیس خامسه انو توانونو خیر سهول دې مزه کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دي ټکټران وو توانونو مو کسر کړی دي نو خو وسه خپل سر نه سپجو دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو صدا وبو وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سید نبی دې دغه وطن نو چرته منه کې ځکه کرلې د پښتګری هغه نیکی بیا وړه نو بیا مې د پراډو غونې اني ورته دې کړې دا وخت مې دغه کړې هغه یو لري اوس په مم ور ولنه مې لا په پاسر کې ګرځې دا غېس مسلمانانو ته غنمانو د سرایونې سره ونه له ودو پاتې نو ورو خدای په دې د لاس په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس
په تیر په سرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو لعمله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په زورګونو جریبم ځکه ورانه شوې ده په زورګونو کورونه وران شوې دي او ایو ایم وای چې شاوخوا 15 لکه افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوې دي په سرلی ته څو ورځې پاتې دي سليمان خیل صاحب تاسو څو ورانځیز لري خلکو ته د دې خطر چې بیرته له دغه سناورینونو سره مخامخ نشي او یا لشتر لشه د ځانی او مالی تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پې څوک
دي ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د موړندیز ستاد ده، دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجې ډیره کړي او مسلکي او تخنیکي دي کړي تر څو وکولای شي چې د پیښې راتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري. د بودیجې کمښت سره د مخ نیسي چې بیا سیلاب راشي به دوی وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو، په نړیوال موسسات نه به پوښتنه کوي. دا نه، بودیجې ډیره کړي دولت او دغه تر څنګ د وړاندوینو سیستمونه د دولت پیاوړي کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې د وړاندوینه کوي، په نور نړۍ کې یو ورځ مخکې یا سړي د سات نه مخکې په دولس ساعتو کې د وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي. او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو د وچکالیو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي مه نیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب له خدای لخوا راځي، صحیح ده چې خوشحالۍ خدای تعین کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدل یاسو، موږ باعث سوي یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو، او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې که چېرې وړاندوینه کېږي، که چېرې پیغام در رسېږي، په کلي ولسوالیو کې خلک دې ځانونه تیار کړي. کوی دل کې چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې د تجدیدي توجه دی وکړي، ټول سره د ټول سي، هغه ځایونه موږ مشخصه کړي چې چیرې به تښتو، کوم ځای به تښتو، څنګه سور به راباسو کلي نه چې زیانمن نه سو، او څنګه به راوځو، او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه سو. دا یې مار وړاندوینه ده. او خلک جدي وسي، که چیرې جدي ونیول سي، او که چیرې خلک پوه نه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تینه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
او بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلاب وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخند کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینې سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای اوسي، او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د طبیعي عاجلو عملیاتو دپاره دوی اداره اوسي، چې چارت کې ډاکتران اوسېږي، متخصصین اوسېږي، د سیلاب متخصصین اوسېږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسېږي چې دوی وکولی سي ساحې ته په سریر ساعتونه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس رادار له طریق نه دغه د هوایی او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی سي وړاندوینه وکړي. یعنې دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی د ډېر سي، وکولی سي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی سي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي. نو او هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې، چې مطلب هغه کلي کې چې متاثره کیږي یا ډیر زیانمن کیږي، هغه کلي ته خلکو ته چې څنګه موبایلونه کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي، چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډیر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې زیانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقق صاحب اشاره وکړه چې خلک په خپل هم باید ځینې هڅې وکړي. مثلا کېدای شي چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شوي دي په هغوی کې د حشر په توګه باندې هڅې وکړي. تاسو څه پیری ور زیاتوئ چې خلک باید څه وکړي؟ کېدای شي چې په پسرلي کې ډېر زیات بارانونه ووري او نور سیلونه هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
او بالکل، خلک دا هم کولای شي چې وګوري چې چیرې د سیلاب پر د مخه کې دوی کورونه جوړوي، دا کار دی باید نه کوي. خلک دا هم کولای شي چې چیرې یو چیرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یو یا لو بسی یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي د خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار دی ورته بیل کړی تر څو د خپل کلی مخه د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشار په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس کار سي د بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار وکړي.
معنی نه سلم اخر مانانه نور وخت اجازه نه راکوي لته سو څخه مننه کوم له مدقیق صاحب څخه مننه کوم له ډاکټر ملکزي څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخسه له اوریدونکو هم منندویم.